په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي رډیو په دې مازیګرنۍ خبري مجله کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې ولسمشر ماڼۍ وایي جمهور رئیس غني د سعودي عربستان په ریاض کې د تروریزم سره د مبارزې په سرمشریزه غونډه کې د ترهګرۍ په ټولو اړخونو خبرې کوي. د افغانستان د روانو امنیتي حالاتو په اړه نور رپورټونه لرو. پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
لمړی د مهمو خبرونو سرچکی. د پکتیا چارواکي وای په مرکز ګردیز کې د نوې کابل بانک پر ودانۍ په برید کې د دریو بریدکونکو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. افغان ولسمشر په دوه ورځني سفر سعودي عربستان ته ولاړ او د ایران د کورنۍ چارو وزیر اعلان وکړ چې حسن روحاني د دوهم ځل لپاره د ایران ولسمشر شو. د خبرونو تفصیل. د پکتیا چارواکي وایي په مرکز ګردیز کې د نوي کابل بانک پر ودانۍ په برید کې د دریو بریدکونکو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. د پکتیا امنیه قومندان توریالی عبدیانی د پیښې په سیمه کې خبريالانو ته ویلي چې لومړني بریدکونکو د نوي کابل بانک د ودانۍ په دروازه کې چاودنه کړې او دوه نور وسلوالو ته د ننوتلو لار پرانستله. د برید نن ماپښین 2:30 بجې پیل شو او تر 2 ساعته مقاومت وروسته پای ته ورسېد. د پکتیا د امیر اختیا سرپرست شیر محمد خبريالانو ته ویلي چې د دې پیښې دوه مړي او شپږشته پیان روغتون ته وړل شوی دی. په وژل شوي کې یو پولیس او یو ملکي وګړی دی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. افغان ولسمشر په دوه ورځني سفر سعودي عربستان ته ولاړ. د ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني نن مازدیګر د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ ریاض ته روان شو. په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غني به د اسلامي عربي هیوادونو په سرمشریزه کې چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ هم ورغلی ګډون وکړي. د ولسمشر ویاند نجیب الله آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی غني به د دې سرمشریزې په څنډو کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو د نوې ستراتیژۍ پر څرنګوالي بحث وکړي.
حتما سره ګوري د ښاغلي ټرمپ کومه نوې ستراتیژي د افغانستان په اړه چې د پیغامونو بحث کیږي. د دې تر اوسه پورې هغه ستراتیژي او پالیسي د افغانستان په اړه باندې یعنې هغه فاینل سټیج نه رسیدلې. نو ښکاره خبره ده چې جمهور رئیس به د هغو سره په لیدو کې به د افغانستان او د امریکا موقف واضح کوي.
تکل سوی ډونالد ټرمپ د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي ډېر ژر اعلان کړي. د سعودي عربستان په کوربتوب د تروریزم سره د مبارزې په دغه نړیوال کانفرنس کې به تر 500 د ډیرو هیوادونو لوړ پوړي چارواکي ګډون وکړي. او د افغانستان ولسمشر ماڼۍ وایي له دوه اونیو څخه په کمه موده کې به د نویو نوماند وزیرانو نوملړ ولسي جرګې ته وسپارل سي. د ولسمشر ماڼۍ د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن په کابل کې خبري غونډې ته په دې اړه وویل
شاید تا دو هفته
حداکثر ولی کمتر از دو هفته. دوی شاید تر دو نیو خو له دو نیو څخه په کم موده کې بعد نوی نوماند وزیرانو نوملړ معرفي سي او د افغانستان د رسنۍ ولر به دا مسله د خلکو سره شریک سي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دې جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې تر هغې چې حکومت دوی ته د ټولو سلبه صلاحیت سوي وزیرانو نوملړ ونه سپاري دریو معرفي سوي وزیرانو ته د رای ورکولو موضوع به د ولسی جرګې په اجنډا کې شامل نه کړي. وسم سوسیمه ای زو نړیوال خبرونه. د ایران د کورنیو چار وزیر اعلان وکړ چې حسن روحانی د 50% رایو په خپلولو سره د دوهم ځل لپاره د ایران ولسمشر وټاکل سو. حسن روحانی به د بلې څلور کلنې دورې لپاره د ایران مشري وکړي. د ایران د کورنیو چار وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی نن په تهران کې به خبري غونډې ته ویل
آخرین نتایجی را که بنده به خدمت
دیوی ورستی نتایج چیزی اعلانوام ده رای و مرکزونو ده 9.5% شمیرل سوی رای پر اساس دی او مشکوالی سو هغه ورستی نتایج و بلو طول تال یو سلوشت میلیون و دولک و شل زر و یو سلو یو دیش رای تخه شغلی روحانی دروشت میلیون و پینزه سو و نه سلوشت زر و شپش سو و شپارس رای خیسته دی چی ده ده طول رای و 50% جوروی دهی ده ایران ده خلق و منتخب و لسمشر دی. د ایران د کورنیو چارو وزیر په خبره د شغلی روحانی عمده رقیب ابراهیم رئیسی د رای او 10.5% رای خسته دي او دوه نور کاندیدان حتی نه دي توانیدل یو یو میلیون رای خپل کړی. د ایران په ولسمشر انتخاباتو کې تر 30 میلیون ډیر رای کارول شوی دي. د سعودي عربستان پاچا وای ریاست د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ سفر بده دوړو هیوادونو ترمنځ همکاري پیوړي او د نړۍ د امنیتي وضعیت په سمولو کې به مرسته وکړي. ملک سلمان نن په خپل ټویټر پاڼه کې په یو پیغام کې ویلي، شغله ولسمشر ستاسو سفر باید د نړۍ د امنیت او ثبات په برخه کې زموږ ستراتیژیک همکاري پیوړي کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن شنبه د سعودي عربستان پلازمېنې ریاض ته ورسېد او د ملک سلمان لخوا یې هرکلی وسو. دا د ولسمشر په توګه د دندې له پایله د ډونالد ترامپ لومړنی بهرنی سفر دی چې لومړی میرمن میلانیا ترامپ هم ورسره ملګرې ده. تمه ده په دې سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 100 میلیارد ډالرو په ارزښت تړونونه هم لاسلیک سي. ولسمشر ترامپ نن په ریاض کې په یو سیمه ییزې غونډې کې وینا وکړې چې تر ډېره به د توندلارو ډلو پر وړاندې په مبارزې متمرکز وي. ولسمشر ترامپ په پام کې لري په دې اته ورځني سفر کې اسرائیل، ایتالیا، واتیکان او بروکسل ته هم ولاړ سي. او د امریکا د پارلمان غړي وایي د دغه هیواد د فدرالي تحقیقاتي ادارې پخوانی مشر جیمز کومی بله ولسمشر ترامپ او د ترامپ او روسیې ترمنځ د اړیکو په اړه د فدرالي تحقیقاتي ادارې د پلټنو په اړه خپلې تجربې له خلکو سره شریکې کړې. جیمز کومی تېره اونۍ د ولسمشر ترامپ لخوا د اف بی آی له مشرۍ څخه لیرې کړای سو. تر اوسه معلومه نه ده چې کومی به څه وخت د سنا مجلس د استخباراتو کمیټې ته خبرې وکړي، خو دا کمیټه وایي شاید دغه کار راتلونکې میاشت وسي. د سنا مجلس د استخباراتو د کمیټې یو لوړ پوړی دیموکرات غړي مارک وارنر ویلي چې کومي د دې وړ دی چې د خپلې تجربې د ویلو لپاره چانس ورکړل سي او د امریکا خلک هم مستحق دي چې د دې کیسې د اورېدو چانس ورکړل سي. د خبرونو پای.
دوستانو زموږ کګلا ازادي رادیو ناوړي خبرونه مو اوریدل. فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه sadiradio.com کې هم پیدا کړئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. وباوري چې په پکتیا کې د پکتیا چارواکي وایي په دې ولایت مرکز ګردیز کې نن هغه بریټ چې د وسوال لخوا پیل شوی وو پای ته رسیدلې. په اړه به په سیمه کې د ساده رادیو له خبريال سره تماس ونیسو او تاسو په تازه حال خبر کو. دا بریټ د نوی کابل بانک پر ودانۍ شوی دی. همدارنګه په یو بل ریپورت کې مو له دې خبره وو چې ولسمشری مانی وایي جمهور رئیس غنی د سعودي عربستان پر یاس کې د ترهګرۍ سره د مبارزې په سرمشریزه غونډه کې د تروریزم په ټولو اړخونو خبرې کوي. دغه غونډه سبا جوړیږي.
د تروریزم پر ټولو اړخونو باندې دلته خبرې کیږي. په دې کې شک نشته چې
دا د ولسمشر ویان د واخان مینپال دی. د ولسمشر د سفر په اړه به د سرګندونی په یورو ریپورت کې واوري. همدارنګه به مو له دې هم خبر کو چې د غزنی په مرکز ولسوالیو د طالبانو وروستي بریدونه د چارواکو په وینا له په شاتم بول شوي دي. د کونړ د سرکانو ولسوالۍ په ګنجګل درې او شاوخوا سیمو کې یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د سیمې د کرخې دی غاړه په یو شمېر کلو توپونه ورولی دي. ولکېږي چې په دې برید کې و 15 کلن نجلۍ وشل شوې ده. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سفر حال هم درکوله مکسر اوسي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ چپادو له شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د ولسمشری مانی وایي چې جمهور رئیس غنی د سعودي عربستان پر یاس کې د تروریزم سره د مبارزې په سرمشریزه غونډه کې د ترهګرۍ په ټولو اړخونو خبرې کوي. د ولسمشر د ویان رسیال د واخان مینپال د شنبې پر ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی غنی به په دې غونډه کې د هغو ادرسونو ته هم اشاره وکړي چې تروریزم پالي. یوسف خان زدرانی په اړه تفصیل راکوي.
ولسمشری مانی د تروریزم سره د مبارزې سرمشریزه چې د سعودي عربستان په پایتخت ریاض کې جوړیږي له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې مهمه ګڼي. وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په دې غونډه کې د هغو ادرسونو نمونه هم واخلي چې تروریزم پالي. د ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینپال د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د افغان پلاوي ټینګار په دې وي چې تروریزم یوازې افغانستان ته نه بلکې اسلامي هیوادونو او ټولې نړۍ ته خطر دی.
تروریزم پر ټولو اړخونو باندې دلته خبرې کیږي. په دې کې شک نشته چې هغو ادرسونو ته به اشاره کیږي چې هلته تروریزم شته، تروریزم پټنځایونه لري او د تروریزم روزنځایونه لري، خو په مجموع کې دا خطر د سیمه په کچه دی، د نړۍ په کچه دی.
د تروریزم سره د مبارزې دا سرمشري څه د شنبه او یک شنبه پورې په سعودي عربستان کې جوړیږي. د جمهور رئیس یو بل وایي نجیب آزاد بیا ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی غنی به په غونډه کې د ګډون ترڅنګ د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ، د سعودي عربستان له پاچا او ګڼو نورو ولسمشرانو سره هم خبرې اترې ولري. د تروریزم سره د مبارزې په دې غونډه کې د 450 اسلامي هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د هغو هیوادونو مشران هم ګډون کوي چې له دغې پدیدې سره په مبارزه بوخت وي. د ولسي جرګې ځینې غړي دا غونډه او د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر مهم ګڼي، وایي چې په دې غونډه کې د افغان پلاوي ګډون به بیا اغېزې نه وي. د دغې جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي صالح محمد صالح ازادي راډیو ته وویل افغان پلاوي ته ښایي چې د تشریفاتو پر ځای تر ډېره په حقایقو وغږېږي.
چېرته دوی د یو ښې اجنډا سره او د ښه پلان او برنامې سره لاړ شي او وکولی شي دغې ملکونو رئیس جمهورانو توجه افغانستان ته راواړي. زه فکر کوم دا په خپله یو لاسته راوړنه ده، همدغه د حل لاره ده چې رئیس جمهور وکولی شي په دغسې کنفرانسونو کې د افغانستان وضعیت تشریح کړي، منطقه تشریح کړي چې موږ امیدوار یو چې انشاءالله تګ به بې تاثیره نه وي.
له دې سره ښاغلی صالح وایي چې په دې غونډه کې باید د افغانستان د سولې په پروسه هم ټینګار وشي، ځکه سعودي عربستان یو لوغو هیوادونو څخه چې د تاوتریخوالي په کمیدو کې ډیر څه کولای شي.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د ولسمشری معنی وایي جمهور رئیس به د سعودي عربستان په ریاض کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په هغه غونډه کې چې د سیمې مشران پکې برخه اخلي د ترهګرۍ په بیلابیلو اړخونو خبرې وکړي. ټاکل شوې ده چې په دې غونډه کې به د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ چې لا دمخه سعودي عربستان ته رسیدلی هم وینا وکړي. د نوموړي د دې سفر په اړه وروسته په همدې خبرونه کې رپورټ لرو. خو اوس د افغانستان څو امنیتي پیښو ته ورځو. د غزنی ولایت د امنیه قمندانۍ چارواکو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی ولایت په مرکز او ولسوالیو تېره شپه د وسلوالو طالبانو پراخ بریدونه شوي دي چې افغان امنیتي ځواکونو په شا تمبولي. په دې اړه شریف الله شرافت له سیمې حال راکوي.
د غزنی ولایت سیمه ایز امنیتی چارواکی وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو هغه پلانونه شنډ کړي چې غوښتل یې د دغه ولایت واغز او یو شمېر نور ولسوالۍ ته سکوت ورکړي. د غزنی ولایت د امنی قمندانۍ ویام په امامرخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت پر واغز، دیاک، ابي بند، خوګیاڼو ولسوالۍ او مرکز غزنی ښار کې پر امنیتي پوستو پراخ بریدونه وکړه. خو د افغان امنیتي کونه لکلک مقاومت وروسته بریدونه په شا وتمبول سو. نوموړي وایي چې د یادو بریدونو پر مهال 25 وسلوال طالبان هم وژل سوي او په خبره چې د یادو بریدونو پر مهال یو افغان سرتیر وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي.
تېره شپه وسلوال طالبانو د غزنی په واغز، دیاک، ابي بند، خوګیاڼو او د غزنی په ښار د ځینو کمرګدي په څو باندې غلیز بریدونه وکړل.
بلخوا وسلوالو طالبانو ویلي چې دوی تېره شپه تر پراخو بریدونو وروسته د غزنی واغز ولسوالۍ په بشپړه توګه له افغان امنیتي ځواکونو څخه نیولې او پر مرکز او نورو ولسوالۍ لا هم بریدونه روان دي. خو د غزنی ولایت امنیتي چارواکي بریدونه مني او د ولسوالۍ سکوت په کلکه ردوي. په ورته وخت کې د دغه ولایت د ولایتي شورا یو غړی امان الله کامرانی هم دا مني چې د غزنی واغز ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته نه دلویدلې، خو وایي که د وسلوالو طالبانو دغه بریدونه نور هم دوام وکړي شاید د دغه ولایت یو شمېر ولسوالۍ سکوت وکړي. نوموړي له مرکزي حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي او د پولیسو تشکیلات ور زیات کړي.
د دولت له لاسه کوم شی وتلی نه ده، د دښمن ته هم تاوانونه اوښتي دي. له مرکزي دولت نه یې غوښتنه ده د زموږ امنیتي ارګانونه باید تقویه شي، په هغه اندازه چې زموږ هېواد په هغه اندازه نه ده نظر په نورو ولایاتو ته کنډکونه کم دي او پوغان دا سیمه کې نظر ورولایسته په هیڅ نه غزنی بیر غزنی ولایت ته ورولې کدا چې مسلسل جنگونه یې لکه د هغو سره روان دي، دا شاوخوا د غزني باندې آسمان پوستې هم زموږ سکوت کوي او ولسوالۍ هم سکوت کوي.
که څه هم د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د تېرې شپې په دغه بریدونو کې یو پولیس وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي، خو ښاغلي کامراني وایي چې د تېرې شپې په دغه بریدونو کې د واغز ولسوالۍ امنیه قمندان هم ټپي شوی دی.
د غزنی په تازه امنیتي وضعیت مو د ازادي راډیو د خبریال ریپورت واورېده. خو د پکتیا چارواکي وایي په مرکز ګردیز کې د نوي کابل بانک پر ودانۍ په برید کې د دریو برید کوونکو په ګډون 15 تنه وژل شوي. د پکتیا امنیه قمندانۍ توریالی عبدیانی د پیښې په سیمه کې خبریالانو ته ویل چې لومړنی برید کوونکی د نوي کابل بانک د ودانۍ په دروازه کې چاودنه وکړه او دوه نور وسلوالو ته یې د ننوتلو لاره پرانیسته. دا برید نن ماسپښین 2:30 بجې پیل شو او تر 2 ساعته مقاومت وروسته پای ته ورسید. د پکتیا د عامې روغتیا سرپرست شیر محمد خبریالانو ته ویلي چې د دې پیښې 2 مړي او 6 ټپیان روغتون ته وروړل شوي. په وژل شوو کې 1 پولیس او 1 ملکي وګړی شامل دي. تر اوسه پورې د برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. اخوا د کونړ د سرکڼو ولسوالۍ په ګنجګل درې او شاوخوا سیمو یو ځل بیا د پاکستاني ځواکونو لخوا د شنبې له سهار راهیسې د توپونو ډزې پیل شوې چې پکې د رپورټونو له مخې 15 کلنه نجلۍ هم وژل شوې. په دې اړه نور تفصیل در هولانوري په ریپورت کې ورو.
د سرکانو ولسوالۍ د گنجګل قومي مشر حاجی جمعه خان ازادي راډیو ته وویل د 13 ورځو په څیر یو ځل بیا پاکستاني پوځیانو د خپلو درنو توپونو خولې د دوی سیمې ته برابرې کړې او تر اوسه یې په لسګونو ډزې کړې چې یوه جینۍ هم پکې وژل شوې ده.
د سرکانو ولسوالۍ گنجګل دره کې د سفره او شین دنګ او شیرګا سلوبیانې دره پاکستان راکټونه را روان دي او یو پور راکټونه ولګېدل. یار زمین لور پکې شهادت ورسېد.
هغه وایي هر ورځ د کونړ په بیلابیلو ولسوالیو د توپونو بشمیره ګولۍ لګیږي، خو تر اوسه افغان دولت او نړیوالې ټولنې د ودرولو دپاره کوم کوټلې ګام نه دی پورته کړی. خو د کونړ د والی وایاند عبدالغنی مصمم ازادي راډیو ته وویل چې په 13 ساعتونو کې پاکستاني پوځیانو د توپونو 6 ګولۍ راوشتلې دي.
د کونړ په 3 ولسوالیو د پاکستاني نظامیانو لخوا په وقفوي شکل باندې ړندې مرمۍ راټول کیږي، چې 13 شپه هم سرکانو ولسوالۍ په ګنجګل درمانی 6 مرمۍ راټول شوې دي چې لامل
له 2000 زیږدیس کال را په دیخوا د کونړ په سرکانو، مرورې، خاص کونړ، ناړۍ، دانګام او شیګل ولسوالیو د پاکستان پوځیان د توپونو ګولۍ راولي چې له امله د ډیورند په کرخه پرتی سیمې له اصلي اوسیدونکو خالی شوي او د همدې سیمو زیات کسان وژل شوي او ټپیان شوي هم دي. خو په دومره اوږده موده کې هیڅوک په دې بریالي نه شول چې د پاکستاني ځواکونو د بریدونو مخه ونیسي.
اخوا په ولسي جرګه کې د نورستان د خلکو یو شمېر استازي او د ولایتي شورا ځینې غړي وایي د هیڅلې په دې ولایت کې په ځینو برخو کې د سرتیرو په جلب او جذب او پټو توګه فعالیتونه پیل کړي. دوی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت څو ولسوالۍ د محل د داعش او نورو تروریستي جنګیالیو د جلب او روزنې په مرکز بدل شوي. ناجیه صافی په دې اړه یو رپورټ لري.
په نورستان کې د داعش جنګیالیو حضور او د دغې ډلې د فعالیتونو زیاتېدو په ولسي جرګې کې د خلکو د استازیو او د ولایتي شورا د غړیو اندېښنې راپارولې دي. دوی وایي د نورستان دواب، منډول، وانټویګل، نورګرام هغه ولسوالۍ دي چې داعش پکې خپل جلب او جذب پیل کړی. په ولسي جرګې کې د دغه ولایت یو استازي مولوي احمد الله موحد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په نورستان کې داعش ډلې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي.
د هرې ورځې په تېرېدو سره په نورستان کې د داعش او طالب مرکزونه پیاوړي کیږي، په ځانګړي ډول هغه سیمې چې د حکومت څخه لیرې او طالبان پکې دي. موږ داسې راپورونه لرو چې داعش ډلې په دواب او منډول کې جلب او جذب پیل کړی. مرکزونه یې فعال شوي او هڅه کوي چې له دې لارې لغمان، پنجشیر، بدخشان ولایتونه تر خپل ګواښ لاندې راولي.
ښاغلی موحد د نورستان له وضعیت څخه د حکومت بېخبري او د داعش جلب او جذب حزب د اندېښنې وړ ګڼي. نورستان په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو شاهد هم دی، خو په دغه ولایت کې د داعش فعالیتونو د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. د نورستان د ولایتي شورا رئیس سعیدالله ازادي راډیو ته وویل چې داعشیانو څلور ورځې وړاندې په نورګرام ولسوالۍ کې په رسمي ډول راډیوي خپرونې پیل کړي او په دغه شان تبلیغاتو سره خلک خپلو لیکو ته هڅوي. خو اوس پوښتنه دلته ده چې که چیرې د دغه ولایت امنیت ته جدي پاملرنه ونه شي، پایلې به یې نورو ولایتونو ته څه وي؟ د امنیتي چارو کارپوه جاوید کوهستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اگر نورستان به مرکز داعش،
که چیرې نورستان د داعش او نورو جنګیالیو په ترهګریزو فعالیتونو بدل شي، کولی شي چې د هیواد د مرکز او شمالي ولایتونو امنیت ته لوی ګواښ متوجه کړي. خو تر اوسه پورې افغان حکومت د داعش ډلې د فعالیتونو له منځه وړلو لپاره هیڅ داسې کوم پلان نه دی جوړ کړی.
نورستان د پاکستان له چترال سره نښتی د بدخشان، پنجشیر، کونړ، ننګرهار او لغمان ولایتونو ته لاره لري، او د کارپوهانو په وینا د دغه ولایت د امنیت په خرابېدو سره به نورو ولایتونو ته هم ناوړې پایلې ولري. خو د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د محل په نورستان کې عملاً په پوځي عملیاتو بوخت دي او دغو ډلو ته درانه تلفات اړولي دي.
موږ په هغه ولسوالیو او سیمو کې چې امنیتي ګواښونه ورته دي حضور لرو. هغه غرونه چې د چترال له لوري دغو ولسوالیو ته نږدې دي، موږ د نورستان په مرکز کې هم خپل قوتونه لرو او په بیلابیلو برخو کې ځای پر ځای شوي. که چیرې دښمن دغه برخې له خطر سره مخ کړي، موږ مقابلې ته چمتو یو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان له یو شمېر نورو ولایتونو لکه زابل، کونړ، بدخشان او سرپل څخه هم د داعش د فعالیتونو راپورونه ورکړل شوي، او حتی امریکا په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې خپل تر ټولو غیر اټومي بم هم د داعش پر مرکز وکاراوه. د امنیتي چارو کارپوه جاوید کوهستانی وویل که چیرې د نورستان امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه شي، دغه ولایت به د داعش په لوی مرکز بدل شي.
میکروفون ستاسو. د خبرونه د جوزا له 12 منټې د چهارشنبه په ورځو د ماسپخین له 3 تر 5 بجو خبري شي.
جنرال توسم ته ځینې نږدې کسان او یو شمېر افغان چارواکي وایي چې د ولسمشر لومړی مرستیال د روغتیایي معایناتو لپاره ترکیې ته تللی. د جنبش اسلامي د ګوند ویان بشیر احمد تیانج ازادي راډیو ته وویل دغه سفر له حکومت سره په همغږۍ کې د جنرال دوستم د شخصي تصمیم له مخې ترسره شوی. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم ته نږدې کسان او ځینې دولتي چارواکي ترکیې ته د دوستم د سفر په اړه بیلابیل نظرونه لري. د جنبش اسلامي د ګوند ویان او د ولسی جرګې غړی بشیر احمد تنج ترکیې ته د جنرال دوستم د سفر هدف په هغه هیواد کې د ده د کورنۍ د غړو لیدل او د روغتیایي معایناتو بشپړول بولي. ښاغلي تنج د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه سفر د جنرال دوستم د شخصي تصمیم له مخې له حکومت سره په همغږۍ کې ترسره شوی دی.
هدف سفرشان او چکاپ یا به حساب معاینات دورهی
د سفر هدف چکاپ یا دورهی روغتیایی معاینات دی. ولسمشری مانی او اړوند دولتي چارواکي په جریان کې دي. جنرال صاحب تصمیم ونیو او ترکیه دولت مرسته وکړه چې او الوتکه د خدمت ته آماده کړي. افغان حکومت په دې باب هیڅ مداخله نه لري.
خاغلی تیانج وویل جنرال دوستم له ترکی چارواکو سره په لیدنه کې له افغانستان سره د ترکیه مرسته غوښتي او د روغتیایي معایناتو له بشپړېدو سره به درې اونۍ وروسته هیواد ته راستون شي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د خبرونو د سلاکار یاسین خاموش د معلوماتو له مخې خاغلی دوستم تیره شپه د روغتیایي معایناتو لپاره ترکیې ته لاړ. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي هم د شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې ترکیې ته د جنرال دوستم د سفر په اړه وویل:
په جریان کې است چې د ولسمشرۍ ماڼۍ لومړی مرستیال په عدلي او قضایي برخه کې یوه دسیسه هم لري او تمه ده چې برخلیک یې روښانه شي. خو څرنګه اوس د درملنې لپاره ترکیې ته تللی، هیله ده ژر بیرته راستون شي.
تیر کال پر جنرال عبدالرشید دوستم د جوزجان د پخوانی والی لخوا تور پورې شو چې د جنسی زورولی دی، خو دا هغه ادعا ده چې جنرال دوستم رد کړې ده. له دغه ادعا څخه څه موده وروسته جنرال دوستم دفتر ته حاضر نه شو او په کابل کې په خپل کور کې اوسېده. د جمهور رئیس میرمن رولا غنی ویلي و چې جنرال دوستم په کورنی حبس کې دی، خو د جمهور رئیس د لومړي مرستیال دفتر دغه ادعا هم رد کړې ده. په ورته وخت کې ځینې کارپوهان ترکیې ته د جنرال دوستم د سفر په اړه بیلابیل نظرونه لري. افغان کارپوه ناصر شفیق په دې باور دی چې جنرال دوستم د افغان او د ترکیې د حکومتونو د تفاهم له مخې هغه هیواد ته تللی او بله دا چې افغان حکومت د دوستم د محاکمه کولو توان نه لري، نو ځکه ترکیې ته ولیږل شو.
د حکومت او د ترکیې د حکومت ترمنځ یو سیلي تفاهم دی چې کوم د هغې محاسبې نه فلم خاصوسي چې حکومت ته ګواښونه ولاړوي. جنرال عبدالرشید دوستم په دولتدارۍ کښې د یو معاونول په توګه باندې سهم نه لري او هم د سلوالۍ د محاسبې څخه لرې په ترکیې کښې څه وخت تېر کړي.
په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد که دوستم د درملنې لپاره ترکیې ته تللی وي باید په یوه میاشت کې بیرته هیواد ته راستون شي. د ده په خبره که له یوې میاشتې زیات په ترکیه کې پاتې شي امکان لري د افغانستان له روان وضعیت څخه یې ترکیې ته پناه وړي وي.
ازادي خبری مجله اوري.
د خیبر پختونخوا په شبقدر کې چارواکي وایي چې د شنبې په ورځ د دې سیمې په بېلابېلو برخو کې پر یو ښوونځي او د ولسي کسانو پر کورونو پرله پسې 15 بمي بریدونه شوي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون پکې لږ تر لږه 14 کسان ټپیان شوي. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا په شبقدر کې چارواکي وایي چې د دغه سیمې په بېلابېلو برخو کې نامعلومو وسلوالو پر یو ښوونځي او د ملکي کسانو پر کورونو پرله پسې 15 بمي بریدونه کړي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون پکې 14 تنه ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره چې لومړی د شنبې په ورځ سهار د شبقدر په ظریف کور کلي کې یو شخصي ښوونځي ته څیرمه بمي چاودنه وشوه چې د ښوونځي د چوکیدار او یو زده کوونکي په ګډون پکې 2 کسان ټپیان شوه. د رسنیو د راپورونو له مخې تر دغې چاودنې وروسته د شبقدر په موسل او میرو کور سیمو کې هم پر دریو کورونو بمي بریدونه وشول چې د ښځو او ماشومانو په ګډون پکې 12 کسان ټپیان شوه. د پیښې ټپیان د پیښې سیمې ته نږدې او همداشان د پېښور بېلابېلو روغتونونو ته وړل شوي چې ډېر روغتیایي حالت د ډاډ وړ بلل کېږي. په شبقدر کې یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو تر پیښې وروسته سیمه محاصره کړه او تلاشي عملیات یې هم وکړل، خو لا تر دې دمه پر ښوونځي او کورونو د بمي بریدونو په تړاو د چا د نیولو خبر نه دی ورکړی. شبقدر د خیبر پختونخوا په شمال لویدیځ کې پرته سیمه ده چې له 400 او د مومند اجنسۍ له قبایلي سیمه سره نښتې پولې لري. په دغه سیمه کې تر دې مخکې هم پر امنیتي ځواکونو، ښوونځیو او دولتي ودانیو بریدونه شوي چې ګڼ شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبلا اوښتې ده. د تیر 2014 میلادي کال په مارچ کې هم د شبقدر په سیمه ییزې محکمې کې ځانمرګې برید شوي وو چې 15 کسان یې وژلي او تر 15 زیات پکې ټپیان شوي وو. په دغه سیمه کې پر ښوونځي او د ملکي وګړو پر کورونو بمي بریدونه په داسې وخت کې کېږي چې امنیتي ځواکونو په دې وروستیو کې په قبایلي سیمو کې او همداشان د پاکستان په ښاري سیمو کې د وسلوالو ترهګرو د ځپلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. د یادونه وړ ده چې په شبقدر کې پر ښوونځي د تازه برید مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې دې ډول بریدونو مسؤلیت عموما تحریکي طالبان پاکستان پر غاړه اخیسته.
دوستانو، د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغې نه وروسته چې ولسمشر شوی په خپل لومړي سفر کې د سعودي عربستان پلازمینې ریاض ته نن ورسید. ټرمپ چې میرمنې هم ورسره په دې سفر کې ملګرې ده د پاچا خالد په نړیوال هوایي ډګر ورته د سعودي عربستان پاچا سلمان هرکلی وایي. په دې اړه تفصیل له یو لنډې خبرتیا وروسته. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. نن به د ورځې په بهیر کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سعودي عربستان کې له چارواکو سره لیدنې کتنې ولري. وروسته به نوموړی د سعودي له سلطنتي کورنۍ سره په مربع ماڼۍ کې ماښامنۍ کې ګډون وکړي. د یک شنبې په ورځ به ولسمشر ټرمپ د سیمې د هیوادونو د مشرانو په یوه غونډه کې برخه واخلي او وینا به وکړي. ویل کېږي چې د ده دا وینا به تر ډېره د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه متمرکزوي. ولسمشر ټرمپ د جمعې په ورځ د سفر تر پیل مخکې په یوه ویډیوي وینا کې په سعودي کې د اسلامي هیوادونو له مشرانو سره دا لیدنه او دې غونډې ته وینا مهمه وبلله. ښاغلی ټرمپ وایي زما لومړۍ تمکیدنه به سعودي عربستان کې وي چې د نړۍ د اسلامي هیوادونو زړه بلل کېږي. زه به دغلته تر 500 د زیاتو اسلامي هیوادونو د مشرانو تاریخي غونډې ته وینا وکړم. زه د امریکا د خلکو نظر په روښانه او ډنګ پیلې توګه بیانوم. د دې مشرانو څخه ډېرو یې د ترهګرۍ سختریزۍ د خپرېدو او په کې د ایران د ونډې په اړه په زیاتېدونکې توګه اندېښنې ښودلې. اوس داسې ښکاري چې د اسلامي نړۍ مشران چمتو دي چې په خپله سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې نور مسؤلیت او پراخ رول پر غاړه واخلي. دا د دې وخت دی چې موږ دا کار وکړو او په ګډه یې وکړو، خو باید چې ترسره شي. د سعودي عربستان چارواکو ریاست د ولسمشر ټرمپ دا سفر تاریخي بللی او ویلي دي په دې سفر کې به سیاسي او اقتصادي موافقې وشي او مرسته به وکړي چې د اسلامي سخت دریځو پر ضد جګړه پیاوړې شي. د سعودي عربستان او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې د پخواني ولسمشر بارک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال وروسته له هغې ترینګلې شوې چې امریکا د سعودي له سیمه ییز رقیب ایران سره د تهران د اتومي پروګرام په اړه یو نړیواله موافقه ومنله. له سعودي عربستان وروسته ټاکل شوې چې ولسمشر ټرمپ اسرائیلو، ایټالیا، واتیکان او بروکسل ته ولاړ شي. دا سپینې ماڼۍ چارواکو هیله ښودلې چې دا سفر به له ولسمشر ټرمپ سره مرسته وکړي چې د امریکا له نږدې متحدانو سره په ځانګړې توګه په منځني ختیځ کې د امریکا اړیکې نږدې کړي. دوستانو، په همدې سره دا نیم ساعت خبری مجله پای ته رسوو. په دې خبری مجله کې د خبرو شوو رپورټونو تفصیل ازادي راډیو .com کې کتلی شئ. سید سمیع عباس په سټوډیو کې دی.